السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. ولسم روزه مو په خیر. د ازادي رادیو د یو ساعت خسارنی خبری مجلې ته مو زه امید ظهیر مل هرکلی کوم. لومړی لاند خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. ښاغلی نیکلاسن پرون پر ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د سېشنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو په اسازوالۍ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو په کار بندیز لرې کړي. په دې اړه تفصیل به وروسته واورئ. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیلا منیزه کاکړ وای دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي.
د بندیانو خپل د قید مودا پوره کړله. د دې نفس دوی ولګل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اوریدل شوی. دا هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولګول شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو خوشي شوي او د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حخوا منیزه کاکړ وایي اوس هم د سین په بیلابیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته ولاړل چې د راپورونو له مخې د دې ډلې سلګونه کسان پاکستاني ځواکونه نیولي او زندانونو ته یې اچولي. د دې بندیانو دقیق شمېر معلوم نه دی. د افغانستان په ګډون د یولس هیوادونو له ویشکرونو کشر لوبډلې په تهران کې د آسیا پاسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنمنټ کې ګډون ته چمتووالی ښودلی. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران نه اوریدونکو لوبغاړي به په دې ټورنمنټ کې ګډون وکړي. تمه چې دا ټورنمنټ به د روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځ وایي د بلوڅ بیلتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شنبه مشهورو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې دا عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوي. په بیان کې راغلی چې ګلزار امام د بلوڅانو د ملي پوځ پرون د یو غیر قانوني وسله وال ډلې مؤسس دی. د بلوڅ بیلتون پالو ډلو تر اوسه د پاکستان د پوځ د اداو په اړه خبرګون نه دی خودلی. خو د 2022 کال په نوومبر کې د بلوڅ د ملت پال پوځ پرون د رسنیو ته یو بیان واستوه چې په هغه کې ویلي وو ګلزار امام له تریتم کې دروسه د پاکستان د پوز استخباراتي ادارې ISI په بند کړي. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګولې ده. په مسکو کې د وال سټریټ جرنل رسپانی خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه نیول شوی وو. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د قانون د تنفیذ د ځواکونو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تور نه رد کړی او ویلي دي چې د یوازې یو خبريال په توګه کار کوي. د روسیې د امنیتي خدماتو اداره بیا ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار مخته وړی دی. مانانه چترو سره سره یاست تو ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د طالبانو خلخوا د ملګرو ملتونو ادارو کې د خوځو د کار د بندیز د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړې. خو د طالبانو دا بندیز څومره دوام کولای شي؟
کله چې د یو څلی څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کېږي نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره به هم تغییر وکړي.
د کونړ په مرکز اسعد آباد کې خلک لیوي بلې ستونزې سر ټکوي.
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی، دې کور کې کوي وو، بناغه کور کې کوي دی، اغلته کوي دی، اغلته کوي دی، ټول کویان چې دی دا وچ پراته دي.
او د پاکستان پوز په بام کې لري چې ټول هیواد په کچا د افراطي وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشه او سهار مو په خیر. د اروپאי ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصوصو پر کار د بندیز پوري دوی ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشان وخت چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د مخ کې د امریکا په ګډون نور لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا وختونه کړی ده. بورل دا خبرداري هم ورکړي چې طالبان د اروپאי ټولنې مرستو ته د دوی له اصولو سره سم اجازه ورنکړي نو خای دا ټولنه په خپل مرستو بیا غوړ وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپאי ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شوزو پر کار بندیز لري کړي. په یو بیان کې چې پرون د اروپאי شورا د عامه اړیکو څنګ خپور کړ، شغلی بورل د اروپאי ټولنې د وښتو غوړو هیوادونو پاستازولي ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلای دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د شوزو په نشه کول ودروي. له طالبانو وغوښتل چې خپل پریکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشری مرستو پر سوالو کې د شوزو ګډون مهمه بوله. د دې وزارت مرستیال ویان ویدان پاتل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې شزي د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولې سي. همدارس د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيالي امینی محمد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدل کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د خبرګون لپاره د ازادي رادیو پښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورونایو او نړیوالو غیر حکومتي ټولونو د شیزنه کارکونکو دندې تربلې خبرتیا پوری وزنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. خو له دې څو ورځې وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکونکي، بهرني کارکونکي او شیزنه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنې د وروسته د شوزو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیزي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر په خپل بیګانی بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپای ټولنې بشری مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي نو شای دوی د افغانستان لپاره پر خپل پلانونو بیا غور وکړي.
اور دل مچې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وخت چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خصوصو کار ته اجازه ورکړي. د مخکې د امریکا په ګډون نور لویدوزو هیوادونو هم ورته وختنه کړي. احمد تکل د لویدوزو چارواکو د دې سرګندورو پاړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو له یو پخوانی کارکونکو یما هیلمن سره خبرې کړي او په سر کې تری پوښتلې دي چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتی وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د خزو او د خزو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرنی سیاست کې د وسیلې کار اخیسته ده او دا راکړه خوانځي تړل دی او کده پونتونو تړل دی او نن په موسساتو کې په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی. ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو څلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کیږي نو چې سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي نو زه فکر کوم چې دا پریکړه به هم د شرایطو سره په پام کې نیول سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتی پریکړه وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او هغه ونډه څومره حیاتی ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خزینه او کارمندانو کار دوار خلری یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسۍ او اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامه هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د خزینه او کارمندانو په منځ کې ده. او دوهم ضرورت په اساس دغه پوسټونه یا د خزینه کارکون کې نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې مثلا کچیر د خیریه مؤسساتو یا د دې مؤسساتو خدماتو ته موږ تاسو وګورو دا د ډيري په صحیح بخش کې په فعالیت بوخت دي او صحیح بخش کې دوی د ماشوم سره د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدماتو ورته وړاندې کوي او په کلیو باندې کې دوی سره په تماس کې نو دې په تناسب باندې دې خبر په نظر کې نیول سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې تر څو کې شته خدمات په خښه کې سره وړاندې کی
هلمن صاحب ملګرو ملتونو تر اوسه له دغه ټولو ستونزو سره سره په تیر سباندی یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی د څه کوم خطر تاسو ویني چې ملګری ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړی
ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلی ډول سره هیڅ کله باندې نکړي که چیرې موږ په خو دورې ته فکر وکړو د طالبانو په خو دوره شرایط په مراتب ډیر خرابو ول ملګر ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو نو که چیرې دوی هم ملګر ملتونه یا نور خارجي مؤسسات په دا رقم شرایط سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط وربند ډیر زیق شي زه فکر کوم چې دوی خپل دفترونه غونډي هوادونه ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګر ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي او د غیظ څخه بیا همکاران او د دوی کارکونکو په افغانستان کې کورونه په مخ بیا چې د غیظ او د عملیاتي لحاظ باندې ډېر ستونزې او ډېر مشکلات به یو مؤثریت به ډېر کم وي
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو په خوانی کارکونکو یما هیلمندو چې احمد تکل سره په دې خبري کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کاربندیز به سپایل ولري او ترخوا به طالبانو شي کول خپل د افریقا د دائم لپاره وساتي او کړه
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
پنه زرا څلور سو اتیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا اته سو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
د کونړ په مرکز اسادآباد کې خلک وای پاکي وبنلری او د چاري لسوز سره مخ کړي نو دوی په خبره له پخوا چې کومې جوړې څاګانې وستل شوې وي اوس د ډیرو اوبو چې شوې دي او دوی د څاک لپاره پاکي وبنلري سیمې خلک وای لویانو ماشومانی یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغه څاګارو پسې ګرځي چې اوبو لري جزئیات په دې راپور کې واوري
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی لتیری څمودی په څاګانو کې اوبه کمی شوي او یا هم وچی شوي چې ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړی دي د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې غنی څاګانې او وستل شوې خو د سم کار نه کول او د اوبو کچې ټیټېدو لامل اوس ډېری لکاره لوی دلی دی د اسدآباد یو تن اوسیدونکو زاهد الله
دلته په دې ساحه کې دغه کور کې یو کوي دی د کور کې کوي او دا کور کې کوي دی اغل ته کوي دا ټول کویان چې دا وچ پراته دي
زئی اوسیدونکو به اوس ارشیوی چی یا په پیسو وبواخلی او یا هم لری زینو څخه څخه کو براوړي خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسیدره ټاپ کې دی بچو راوړي دي کورن کور کې مو بس دوبه به مشکل وو دي بور والا دلته قرباني کوي دغه څو ټاپ کې وړو لټکې وانان له دوبه ډیر سخت مشکل دي
تاسو د مازیګر ساحوی نه چې د ساحل ګډه ګرمه ده چړې دې ګډې دي چې د ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټرالو کې د وبد لر ساحه نه راوړي تاسو
په یقین باندې ورسیږي چې داخله څونه مشکلات سره دي ځای اوسیدونکو له وسنۍ او چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورته یا د ستونزه هواره کړي په کونړ کې بیا طالب چارواکي وای بلابیل عمرستندوی ادارو ورته داډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد اوسیدونکو ته د څخلو پاک او بو چمتو کول باندې عملی کار پیل کړی په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته ویل
سرچو موسسه موږ ته ډاډ او اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به ان شاء الله موږ د سیمه پروژه تکملو چې دی ول خار ولاقې ته به وبور کوي نور زمون چې بو وسه پتوان کې څومره د خپل خاریانو د پاره د افغانانو ورونو د پاره او دا زمون مظلوم ملت د پاره موږ خپل سرهندنی کوو.
د کونړ په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې خلک د زمکې لاندې اوبو سطح ټیټېدو او د څاګانو له وچېدو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د اقلیم بدلېدو او وچکالیو سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې دغه ستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلکو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني اوبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یادې اوبه ځمکه جذب کړي او ورسره د ځمکې لاندې اوبو زیرمې بیرته زیاتې شي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان په وزوای په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسلوالو پر ضد پوسی عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسلوالو جرړې وباسي. حقوا څارون کې وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمه ایالاتي انتخابات چې اپوزیسیون یې غوښتنه کوي وزندوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
پاکستان چې د خپل پورونو لکبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطی اسلام پالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتی کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوه اونیو کې دننه د پاوز مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پاوز د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتی کمیټې د بیان لمخه په بیګانه غونډه کې موافقه وشوه چې د عملیات به پراخوي او په نتیجه کې به د هیواد د تروریزم له شر خلاص شي. د 200 میلیون وګړو لرونکي پاکستان په ورسېو څومیاشتو کې د وسلوالو ډلو له زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دی. د حمله په خاص ډول ورسته له هغه ډېرې زیاتې شوې چې د حکومت او پاکستانی طالبانو د تحریک ترمنځ اوربند مات شو. سکل دې ډلې او ورسره تړلو نورو وسلوالو خپل حمله ته زور ورکړ چې یو مثال یې په پیښور کې د پولیسو پر یو مرکز خونړی حمله و. د بریټ لسلو زیات کسان چې ډیری پولیس افسرانو و وژل. خاغلی شریف دا غونډه یو ورځ وروسته له هغه راو بلل چې د او متحدانو د سترې محکمې د هغو حکم په اړه چې باید پر روانه میاشت کې ایالتي انتخابات ترسره شي په پارلمان کې د نن رایې وخسته او دا حکم یې رد کړ. د سارونکو په باور د خاغلی شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وزندوي. پاکستان د خپل اقتصادي ستونزو د حل لپاره د پیسو لړیوال صندوق یا IMF څخه د نورپور غوښتنه هم کړې. خو په داسې حال کې چې د واکمن حکومت او د اپوزیسیون د مشر پخوانی صدر اعظم عمران خان ترمنځ سیاسي لانجه روانه ده، IMF له تیري نومبر میاشتې راهیسې د پاکستان غوښتنه ځنډولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې څو کال په زیاته کچه غنم کرل شوی. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر بنسټ څو کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 9000 هکتار زمکه غنم کرل شوی چې دا ټکل لمخيبه 300000 ټنه حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 1.5% زیاتوالی خي. په ورته وخت کې کاروانګر وایي ورسې وروختنې د حاصلاتو زیاتوالی تهيلي زیاتې کړې دي.
د غنمو د کښتونو لپاره د جوړو څاګانو دا وب د مریض بریښنا په وسیله راپورته کیږي. دا مان د کندهار هغه ولسوالي د چي زیات غنم پکښ کرل سوي او د کیفیت له لحاظه زیات شهرت لري. د دې ولسوالي یو سیدونکې لالي پر خپل ځمکه د نور کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او سره برانونو هیلمن کړي چې حاصلات به هم زیات وي.
بارانونو خو وسوره الله مهربان دي نور کوم وس دمخه 40 متر یا دا شاوخه وس 30 متر دا رقم دي ان شاء الله د کار پر کړه کی
د کندهار د جړی ولسوالۍ اوسیدونکي خیر الله بیا مخکې پر خپل ځمکه کوکنار کرل، خو سږ کال غنم کرلی او هیله مند دی چې زیات حاصلات به ترلاسه کړي. خیر الله د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سری په برخه کې مرسته ورسره وکړي.
تر مخه چې تاریخ کرل کېده اوس په معنا دا نور شانډر کرل کېږي نه دی راکړي دی معنا آرام دی نه دی چې هغه بوټي ورته شو بنګو معنا هغه اوس ورکه سو اوس هغه نسته نه دی دا نور اوس دغه شتو نه دی دغه کرو معنا دا هغه مشه دی کوردو معنا کوردونو خو تر مخه ورور شپه څلور ورور اوس په څلور ورځ زره کال دی یو اتره پرسل نو اوس دا غوښتنه زموږ روش معنا نه کې اڅانه کې دا غوښته او مرسته او چې دا واجه سې خوار او غریب دلی ستنه دي معنا دا هغه کښ کرونده ته ناسي او کدا نسره ورسي نو نو دې خپل په لافانه سکله.
کندهار کې سږ کال د غنمو کرنه د تیر کال په پرتله 10% زیاته سوې. د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سږ کال په دغه ولایت کې پر شاوخوا 90,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي او د اټکل له مخې به 300,000 ټنه حاصل ولري. د نوموړي په وینا په دې غنمو کې للمي نه دي شامل، خو که چیرې په کافي اندازه ورښتنه وسي نو للمي غنم به هم ښه حاصل ورکړي او د غنمو د حاصلاتو کچه به تر اټکل سوي اندازې 10% نور هم لوړ سي.
په زیات اندازه د تیر کال په نسبت غنم کرل سوي دي چې تیر کال کې د 6000 شبهه د شاوخوا 1 هکتار کې غنم کرل کېدل. سږ کال زموږ د معلوماتو اټکل له مخې 9000 په حدود شاوخوا 1 هکتار کې غنم کرل سوي دي چې د تیر په پرتله 10% زیاتوالی شي. د اټکل له مخې موږ را روان کال کې د آبی غنم سره 300,000 څخه بالا اټکل د غنم لرو چې موږ به لا حاصل لاسته راوړو او که چیرې راتلونکي کې بارانونه ولرو للمي غنم هم دومره اندازه ان شاء الله اټکل لرو چې وبسي.
کندهار د افغانستان د نورو جنوبي ولایتونو په ډول یو مهال د تریاکو د تولید لوی مرکز وو، خو د تیر یو نیم کال راهیسې د طالبانو حکومت د کوکنارو پر کرکیلي بندیز لګولی. ډنډ، دامان، جړی، شولی کوټ، پنجبایی، میوند او ارغستان د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې د کوکنارو پر ځای سږ کال د غنمو حاصلات کړي. بزګران وایي تر هغو چې دوی ته د بدیل کښت زمینه نوي برابره سوې د غنمو حاصلات یې اړتیا نسي پوره کولی. کندهار کې اوس مهال د یو من یا 4.5 کیلو غنمو بیه له 1.5 څخه تر 200 افغانۍ پورې رسیږي چې تر ټولو با کیفیت یې د کندهار دامانی غنم دي.
کرونده یا د کرنې لپاره د ځمکې وروسته تر ټولو مهم فاکتور اوبه دي. که څه هم په کندهار کې د غنمو کر زیات شوی، خو افغانستان کې بیا د ځمکې لاندې د اوبو د کچې له ټیټوالي سره زرګونه کاریزونه وچ شوي دي. کاریزونه په افغانستان کې اوږده تاریخي مخینه لري چې د دې هیواد شاوخوا 15% کرنیز ځمکه خړوبوي. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت او چاپیریالي پوهان د کاریزونو د وچېدو موضوع یوه لویه ستونزه بولي، خو وایي د دې سرچینو د بیا رغولو او هلته پکې د اوبو د پیدا کولو امکانات شته. د اوبو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو په لړ کې متازل کاریزونو او د هغوی ارزښت او اوسنی وضعیت ته کتنه کړې ده. اسدالله لودین پرې دا راپور چمتو کړی دی.
دروځات ولسوالۍ کې دا دوه کاله درې کاله کېږي چې یو عمومي وچکالي غوندې ده چې هغه سي بارانونه او
عبیدالله د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر دی چې خپل ځمکه اوس د کاریزونو پر ځای د بل بزګر په ژور کوهي اوبه کوي. دای وایي په خوای ځمکه په کال کې درې فصله حاصلات ورکول، خو په خبره یې اوس په ډیر زیار او لګښت اله یو فصل اخلي.
خو هغه څه چې باندې ورښتنه یو واوري کنه کال آبادی کولونه نو به تاریخ کې کاریزونه یو روان یو همدار کوم سیا د غرو او د واورو په شي هم زیاتې پر دې هغه وخت کې فصله درې فصله کنه سړی اوستري
او اوس څنګه درې فصله اخیستلې سي په کال کې
وس خو درې فصله شي د دوه فصله یو فصله د دې زمګ شته چې هغه په دوه ونه رسي یو فصله دوه کې
روداتو ولسوالۍ کې په خوا شل کاریزونه بهدل چې د عبدالله او نور بزګرو زمکه خړوبولې، خو اوس نګدې ټول د وچکالۍ او د سیلونو د خړو او شګو لکبله بند او یا وچ شوې دي. عبیدالله وایي لکس بډای بزګرو ځان ته ژور کوهي استلی او ځمکه پرې خړوبوي، خو په خبره یې دای او ځین نور بیا په پیسو خپل ځمکو ته اوبو اخلي.
مواشر ولسوالۍ کې بزګر درته ما چارته کاریزونه دي، یعنی یو هم نه دی سم کړ د وچ دی.
نور احمد بیا د هلمند واشیر ولسوالۍ یو بزګر دی. دای وایي د کاریزونو د وچوالي لکبالې لاس جره بزمکه شاړه پراته ده. نور احمد وایي د خپل ځمکه همداسې خراب لري او د هغو کسانو بزګری پیل کړي چې برمی یا جوړ کوهیانی کیندلی.
نو زمون ځکه خو پاتې موږ داسې یو چا بزګری کو چې هغه مثال شمسانی ولري یا یو بل د سی او شی ولري چې هغه برمو یا هغه خلک هغه چې یو څه سرمادار دغه بزګری کو خو هغه بزګری کوم څه شی سوي ته نه پاتې ځره بزګر به زه تقریبا د لاس جری په تراس تن تم د کلرم خو د وچکالی لامل شاره پرته ده چې بارانونو شی نسته وچکالی ده همداسې پرته ده نو بس اوبه نسته چې وکړو گزاره پو.
نور احمد وای واشیر کی هم د دوی لسیمه نیولې د نوزاد ولسوالۍ تر باندې پورې په خواشه او خواڅل وخت کاریزونه بهیدل خو اوس ډیر وچ دی. نو موري وای په خوای پر زمکه کوکنار کړل او د بسګری عاید خو خو پر دغه بوټي د طالبانو لبندیز ورسته غنم او نورو کرنیزو حاصلاتو تمخه کړي چې وای سم عاید نه لري. د افغانستان د کلیو د رغونی او پراختیا وزارت د معلوماتو لمخه د افغانستان په 19 ولایتونو کې 9300 کاریزونه شته. دوی دغه معلومات د اف ای او د هغه سروي پر اساس ورکړي چې 2004 کال کې یې کړی ده. هغه مهال په سروي کې ویل شوی و چې د څه باندې 9000 کاریزونو لډلې نږدې 3500 بیخي لمنځه تللی دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت که څه هم نه وایي چې دا مهال څه شمیر کاریزونه فعال دي خو ویاندي اختر محمد نصرت د ارقامو لور کړ پراته ازادي رادیو ته ویل ګڼ شمیر کاریزونه د زمکی لاندې اوبو د کموالي لکبله وټ شوې دي.
د کاریزونو د اوبو سرچینه هم هغه د زمکی لاندې اوبو دي او د زمکی لاندې اوبو د سطحي په کیناسترو سره ګڼ شمیر کاریزونه وټ شوې او یا هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. هر کاریز د پورتي چینلونو او مودي ساګانو یو ګډ جوړښت دی چې د بشري ځواک پر مټ ودانیږي.
شاوخوا دوه کاله وړاندې د تیر جمهوري نظام پر مهال د ولسمشر اقتصادي سلاکار عبدالحمید هرمندي ویلی وو افغانستان کې د شتا کاریزونو له ډلې 4000 وچ شوې دي. کاریزونه تر ډیره د غره په لمنو کې د انسانانو لخوا جوړ شوی چې د ځمکې لاندې اوبه په کم میلان سره لکومي وسیلې پرته راباسي. په افغانستان کې د کاریز له اوبو نه د ځمکې د خړوبولو، لمبلو او نورو اړتیاو لپاره کار اخیستل کیږي. د اوبو متخصص عاصم مایار وایي په افغانستان کې د ژورو کوهیانو ډیرېدو او په ټوله کې د ځمکې لاندې اوبو کمیدو کاریزونه وچ کړي دي.
کاریز ارزښت پدې کې دی چې د ځمکې لاندې اوبه په خپل راوباس یا همدغه ډېر موثریت دی په اغېزمنه توګه باندې او دا ډېر تلپاتې والی هم خو درلود چې اوس البته د ځینو سولري بارمو او نورو چارو دا اغېزمن کړي دي. د ځمکې لاندې اوبه چې کله لږ شوي نو هغه بیا کاریزونه مستقیمه ډول اغېزمنوي او د دې لامل کېږي چې کاریزونه ډېر وچ شي.
ښاغلی معیار او د اوبو د مدیریت نور متخصصان وایي که د افغانستان کاریزونه ورغول شي او پاک شي امکان شته چې ډیرو کې بیرته اوبه پیدا شي. عاصم معیار وایي د کاریزونو پر بیا رغونې سربیره اړتیا ده چې د ځمکې لاندې اوبو د جذب کچه لوړه شي. دا چې دا څنګه امکان لري نوموړی یې په اړه وایي
یوې د ډنډونو جوړول دي تر څو د باران د اوبو د زیرمه کول بلې ځمکې ته چسب ته لارې چارې موندلې ښه وسیله ده وشوي کویان دي چې دغه باید له غټو شګو ډبرو ډک شي تر څو څوک پکې ونه لویږي او بیا د باران اوبه ورسیخي شي او هغه په اسانۍ سره هلته هغه جذبیږي.
د اوبو د ډنډونو یا مصنوعي جهیلونو جوړول په نورو هیوادونو کې هم د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره اغیزمن ثابت شوی دی. په افغانستان کې هم تیر څو کلونو کې د باران اوبو د ساتنې لپاره واړه بندونه یا چکډمونه جوړ شوي خو اړتیا ته په کتو یې شمیر په نشت حساب دی. د روداتو ولسوالۍ بزګر عبید الله هم وایي په شاوخوا سیمو کې د باران او واورو اوبه دومره ډېرې وي چې که زیرم شي کاریزونه به فعاله او ځمکه به یې خړوب شي.
دغه ولسوالۍ ته چې د غرونو غاړو کې اوبه ذخیره شي نو دلته د اوبو څخه وسره ځګي یوازې د اوبو څخه نشي د خواوشه
د چارو پوهان وایي که د افغانستان اوسنی حکومت ولس په ګډه د اوبو د مهارولو لپاره لاس په کار نشي راتلونکو څو کلونو کې به د اوبو د کمښت ستونزه نوره هم جدي شي. دوی وایي افغانستان د ځمکې مخ اوبو پراخه سرچینې لري چې د ناسم مدیریت له کبله یې ډېره برخه له هېواده وځي او ګټه نه ترې اخیستل کیږي.
نو مخکې له دې چې د اوبو له لاه کمښت سره مخ شي او تر خوای مو کرنیز ځمکې خدای مکړه په داسې شکل شي چې للمې پاتې شي دوبو د جمع کېدو په سیستم او لارو چارو باندې غور وکي او ترخواي دا سه سیستمونه جوړ کړي چې وشي کولای او بزیر مکری او ترخواي د زمکی لاندې کومې چې وبدي د هغه سطح را پورې تشي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوي. یو ځل بیا به ورو ګرځو د مهمو خبرونو.